یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې پاکستان ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 50 ولایتونو کې پوځي عملیات کړي دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه شوي دي. په سلګونو کسانو د خیبر په سیمه کې راټول غونډه وکړه او د پاکستان د حکومت پر وړاندیز اعتراض وکړ چې غواړي د ډیورنډ کرښې اخوا قبایلي سیمې هم د خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای کړي. پورا خبر نواری. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 50 ولایتونو کې 22 پوځي عملیات کړي چې 12 تنه وسلوال پکې وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې پوځي عملیات په ننګرهار، پکتیکا، کندهار، فراه، فاریاب، بغلان، جوزجان او هلمند کې شوي دي. د خبر پاڼې په حواله د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیاته اندازه وسلې ورڅخه نیولې دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم د وسلو او چاودیدونکو موادو یو ډیپو تخریب شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه شو. دا پیښه د سانچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې شوې ده. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په سانچارک ولسوالۍ کې د دوشنبې له ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د جګړې له امله ویل کېږي چې سلګونه کورنۍ تېښتې ته اړ شوي او په ناوړه وضعیت کې اوسي. د سرپل د مرکزي روغتون ډاکترانو نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوه کوچنیان چې زخمیان شوي وو بېګار روختون ته ورول شوي وو او هلته یې سا ورکړی ده. د سانچارک ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې ملکي تلفات ډېر دي. خو د سرپل د والي ویاند وایي چې په تبر کلي کې یوازې درې تنه زخمیان شوي دي او نوره ستونزه نشته. په سلګونو کسان پرون د خیبر په سیمه کې راټول شو او د پاکستان د حکومت پر وړاندیز اعتراض وکړ چې غواړي له ډیورنډ کرښې څخه خوا قبایلي سیمې هم د خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای کړي. د قبایلي سیمو خلک چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان لور ته اوسي سربیره پر دې چې د قبایلي سیمو لپاره د استعمار د دورې په قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د پاکستان له ایالتونو سره د دې سیمو د یو ځای کېدو په اړه په یوه نظر نه دي. د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي غواړي چې دا سیمه دي یو جلا ایالت اعلان شي، خو یو بل ډله خلک غواړي چې له ګاونډي ایالت خیبر پښتونخوا سره دي یو ځای سي. په بلوچستان کې سیاسي مشر محمود خان اڅکزي پرون د خلکو غونډې ته وویل
د 1947 زیږیز کال د هند د خپلواکۍ په قانون کې راغلی هغه سیمې چې پاکستان ورڅخه جوړیږي په کې قبایل نشته. په هغه کې راغلی مشرقي بنګال، مغربي پنجاب، د بلوچستان د انګریزانو تر واک لاندې برخه او سند به پاکستان وي.
هغه ډلې چې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د الحاق مخالفت کوي پرون د پاکستان فدرالي حکومت ته خبرداری ورکړی چې که دا پلان عملي کړي له مقاومت سره به مخامخ سي. یو شمېر مرستندویه ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په نتیجه کې به د تشدد او د طبیعي آفتونو په زرهاو قربانیان له مهمو مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو نړیوالو خیریه ټولنو ته ویلي چې په دوو میاشتو کې دي په پاکستان کې خپل دفترونه بند کړي او له پاکستانه دې ووځي. په دې موسسو کې چې د تړل کېدو امر ورته شوی د بشرپال میلیاردر جورج سوورس لخوا تمویلیدونکي پرانیستي ټولنه او اکشن ایډ موسسه هم شامل دي. د جورج سوروس بنسټ د 2015 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې 1.5 میلیون ډالر له زلزله ځپلو سره او 6 میلیون نور د غذایي مرستو په برابرولو په پاکستان کې لګولې دي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو استازیتوب کوي وایي په پاکستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي د دغو بشري مرستو څخه ګټه اخلي. د سوریه د سولې د خبرو اتم دور چې پرون په جنیوا کې پیل شوی و له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره په دې خبرو کې د نه پرمختګ ډیره ملامتي په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم واچوله، ځکه هغه غوښتنه کوله چې د اپوزیسیون ډلې د سیاسي انتقال په دوره کې د بشار الاسد رول ومني. خو د مستوره ویلي هیڅ یو لوری په واقعي ډول دا خبرې نه سبوتاش کوي او نه دي سبوتاش کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړي چې په خبرو کې نه پرمختګ د سولې لپاره د یو شو پرمختګ د ځای کېدو سبب سو. هغه ویلي راتلونکي اونۍ به په دې اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټمي پروګرامونو څخه پر راپورته شوی بحران بحث کړی دی. په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر له پوتین څخه د نوموړي د هغو څرګندونو په اړه مننه کړې چې د جمهور رئیس ټرمپ په یو کلن حکومت کې د امریکا د اقتصادي ودې په اړه کړې وې. د کرملین په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوي ویل شوي چې دواړه مشرانو پر څو کړکېچونو سیمو او د کوریا په ټاپو ځمکې د اټمي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د روسیې او امریکا ولسمشرانو د شمالي کوریا د خطرناک بحران د هواري لپاره د ګډ کار په اړه هم بحث کړی دی.
د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې شوې. د دې یو ساعت خبرونه پر راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. په ورزګان کې د هغو ښځو لپاره چې مجرمې وي زندان پرانیستل سو. له دې وړاندې زندانې سوي ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کورو کې ساتل کېدې. د کونړ امنیه قومندان غواړي چې په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي.
د سډیر جرمونه منګه ولې د لچې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیس ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر مرسوا شي.
طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې پر دغه کتاب پرون په کابل کې بحث شوی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام حقیقت څه دی د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر شکېدو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې پاکستاني هیات د هغې پروسې په لړ کې نن له افغان لوري سره خبرې وکړي چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې وه، خو د دوو هیوادونو د اړیکو د خرابېدو له کبله وځنډول سوه. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. تفصیل له عصمت څاروان اوري.
پاکستان وایي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو په کابل کې خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورهاخوا نومیشي او د 2015 په اکتوبر کې د دوو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکېدو په هدف پیل شوه. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږۍ لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او ویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دوو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر دی. د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندیز شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دی ویلي.
ومردل چې د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په داسل کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکېچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی صاحب، جمعه په خیر. ستاسو نظر څه دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو رښتیا هم لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ویلي دي په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
جو په خیر ټولو ته سلامونه. د 2015 کال کومه طرحه چې د پولو هغه طرف په نوم سره جوړ شوی وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد د خوا څخه باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښودل شي چې اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې متاسفانه چې نه د پاکستان د هیواد د خوا څخه د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون علت یې تاسې وینئ چې په اکتوبر کې نه اوس څخه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان د خوا څخه چې کومه طرحه افغان دولت ته سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هېڅ جواب افغان دولت نه دی کړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت عملی کار ته تمه باندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او د هغه ردول، دا په دې معنا باندې چې افغان حکومت پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هېڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښولی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څومره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیلرسن وینه هم واورېدله، هغه وایي په واضح ټکو باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناه ځایونه لري او که دوی په دغه خپل چلند کې تغییر رانه ولې ممکن پاکستان دې سیږي بخې نه لاسه ورکړي. دا په دې معنا باندې ده چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د افغانستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترمیم لپاره هڅه کوي.
بله، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابره کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. د دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی، د افغان ولسمشر سره د افغان ولسمشر دریځ واضح وویل چې تاسو کومې خبرې چې پر سټیج باندې وویل تر هغه وخت باندې کړې هغه په عمل کې ثابتې کړي. تر څو چې په عمل کې دا خبرې ثابتې شوې نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی، ملک افغانستان د اقتصادي برخه کې ډېر پاکستان ته اړ و، ولې د چابهار بندر د هندوستان سره راکړه ورکړه په برخه کې زه د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ وو چې افغان دولت افغانستان مجموع کې ورځ په ورځ د خودکفایت قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې باید درلود هغه نن سبا نور هېوادونو څخه هم لاسته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بله لار نه لري، زه لپاره درېمه لار ده چې د اړیکو په ترین کې نهایت هڅه وکړي، ځکه یې نو د دولتي نهاد سره کوشش وکړي چې د پارلماني چارو یو حکم راوړي. هغه د پوځ مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دې ته ونه
کړه. مش کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستي ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نور مقامات وروستي سفر به څومره د پاکستان د دریض په بدلون کې رول لوبولوي یا څومره به دغه دریض بدل کړي وي؟
د پاکستان د ریس لاست اورګ باندې مشبک طرف ته تغیر کوي د فرېوال کې باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دې په دې باندې اوس پوسیوي دي چې موږ د یو ځل شامل سره ده. تاسو په هغې ولې یو کانفرنس کې ویني چې د پاکستان له مشرانو سره د نوو چلند کې چې ځینې مثلا امریکا او له مشر دوی ته هیڅ اهداف نه کوي، د نور ځان شاوې دي سره ویني. بل ډېر مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر ځنګ دی هغه د امریکا او د هندستان ډېر نږدې اړیکې پلان کوي. دا ونه مثلا دیموکراسي په برخه کې هندستان یو ډیر پیاوړی ملک یاد کوي او دا یې یادونه وکړه چې موږ د هندستان سره په اقتصادي برخه کې خپل راکړه ورکړه ډیر پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یو ډیره سخت صدمه و چې د دوی هغه سخت دښمن چې هندستان دی د هغه اړیکې د امریکا سره ډیر ګورنیږي سوي دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ ورځ د مشکلاتو سره مخ کیږي. پاکستان لپاره بل لار نه پاتې دا روان کنفرنس چې هم جوړیږي پاکستان باندې ته تاوان باندې او پاکستان خلک هم نن سبا راپورټ سړي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور د ترهګرو لمن نه کې په دې کې د دوی غاښه او نه دنیاوالو اړیکې په دې کې دي سره سمېدلې شي. نو په دې نظر باندې چې پاکستان د یو سخت بحراني حالت سره مخ کیږي او په دې کې د افغان دولت رول په بل هر چا زیات دی د دې د انجوا سره مخ کیږي.
ډیر مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریز په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې په دې وروستیو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیکا پر وضعیت خبرې کوو چې د دغه ولایت والی به د دې پروګرام میلموي. که تاسې هم د پکتیکا په اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ چې د ماپښین له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپریږي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانیږي. د زیاتې واورې اورېدو په نتیجه کې د کابل او شمال ولایتونو ترمنځ لارو کې د ټرافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش نور حال راکوي چې له پروان نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه دی وروستی وضعیت د سالنګ او یا هم د افغانستان شمال ته د غځېدلو لارو؟
بله جناب سره سید، هم درنګ چې تاسو اشاره وکړه به نن د شمالي ساحاتو د کابل شمالي کابل ساحاتو کې ټول ساحونه ډیر یخبندان دي او واور ډیر ده او سالنګ هم تر اوسه مسدود دي. صرف د باربري وسایطو په مخ کې بند مسدود دي او ډیر د ترافیک تکلارې او هغه ستونزه مخامخ شوې ده او وضعیت ډیره تقریبا وخیم دی.
د مسافر وضعیت کراته وایست چې د لارو پوجدو کې مسافر ته هم ستونزې پیښ شوې دي.
مسافر بالکل ډیر ستونزې پیښ شوې دي ځکه چې په هغه در چې دونه ترافیکي حادثو کې شته خو مګر دومره جدي نشته په هغه در چې وسایط ډیر په آهستګي حرکت درلوده او روان دي او د یخبندان په دې حق باندې خاطر دی چې ډیر یخنی دی او ټول مسافرین هم شکایت لري چې دا وضعیت باید تغییر وکړي. خو دا هغه مسافرین چې مسافر په شمال کې په مسافر وړون کې وسایط او هغه سپاره دي هغه دومره اصول د لار بند کې مخامخ نه دي ځکه چې سالنګ لاره صرف هغه وسایط چې باربري دي د هغه د پاره تلل شوی ده.
بلې، د لارې مسؤلان څه وایي چې د لارو د پاکولو او یا هم د یخیو د ماتولو د پاره دوی څه اقدامات کړي یا په پام کې لري؟
د سالنګ د مراقبت ریاست مسولین وایي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هڅه کوي چې دا وضعیت چې خشي بیا سهولت فراهم وکړي، زمینه برابره وکړي. خو مګر په دې خاطر چې طوفان دی، په دې خاطر چې واوره ډېر دی، تر یو متر برف په سالنګ کې، په جنوبي سالنګ کې شته، په دې خاطر وایي هغه هڅه کوي چې وضعیت خشي د هغه زمینه برابر کړی هغه چې مسافرین په خټه راو کې سالنګ ته عبور وکړي.
بله، دوی نور مسافر ته کوم خبرداري ورکړي دي چې پر دې لار د تګ راتک په وخت کې کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
بالکل، همدا سه تاسو چې تاسو وایل مسافرین دا هغه پیغام لري چې باید خپل تجهیزات ولري، چاین او ځینی شایان چې په ژمه کې ضرورت دی هغه باید کلک آمادگی ونیسي په دې خاطر چې خطر احتمالي ډېر دی. او هغه ټینګار کوي چې باید هغه مسافرین چې په سالنګ کې گذر کوي هغه ټول باید دا آمادگی خپل ځان سره ونیسي.
ډېر مننه احمد هنایش و چې د افغانستان د مرکز کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د ترافیکو د جریان په اړه سره خبرې کولې. ویل سوي چې د سالنګ لوی لار هم د بارونکو موټرو پر مخ د زیاتې واورې اوریدو له کبله تړل شوې ده. د ازادي راډیو خبريال ویل چې په دې لړ کې مسافرو ته هم ځینې ستونزې پیښ شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روان دی رسالت په نوم یو بنسټ د یو عرب لیکوال کتاب په یو غونډه کې معرفي کړ. دغه کتاب د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې نومي ژوند ناول. د کتاب مطالبه ته پکتو په افغانستان کې د وسلولو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي او بلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلي لیکوال فهمي هویدی لیکلی دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنې ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما در یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترمیز
موږ په داسې وضعیت کې چې ټولنه مو د هیواد دایمي شرایطو په پام کې نیولو سره د پرمختګ او ترقی په خاطر راپورته شوې خپل مسؤلیت ګڼو چې دغه کتاب نقد ته وړاندې کړو چې نظرونه پرې تبادله او خلک ترې مثبته ګټه واخلي.
د ناستې بل ویناوال محمد سالم حسینی وویل د دغه کتاب له لیکلو څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو په نورو هیوادونو هم اثر کړی، ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا ښه خبره ده چې د خپلو معلوماتو تر څنګ د ځان او په ټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړو چې قضاوت مو پرې کړه شي. حسینی د کتاب د مؤلف له قوله وویل طالبانو په خپلې واکمنۍ کې د خلکو پر ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډیره یې د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظره طالبان اکثره هغه خلک وو چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي وو چې پراختیا پکې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لخکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو او فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي ژبه تالیف شوی او د پښتو ژباړه یې اسدالله ساحل کړی چې 28 عنوانونه او 222 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې او نړۍ حالات څیړو. د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. سپین ماڼۍ او کرملین دواړو د پرونیو خبرو په اړه جلا خبر پاڼې خبرې کړې دي. په دې خبرو کې یوه مهمه مسله د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه بحث و. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پوتین او ټرمپ په بیګانو خبرو کې د کرملین او سپین ماڼۍ په بیانونو کې څه مهم شیان راغلي؟
ډیره مننه. د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبر پاڼو کې د دې خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمېر کړکیچنو سیمو د حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د دې ټلیفوني خبرو غوښتنه ولسمشر ټرمپ کړې وه. ښاغلی ټرمپ په دې ټلیفوني خبرو کې له ولسمشر پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې پرون یې د ده په اقتصادي برخه کې د مشرتوب ستاینه کړې وه. پوتین پرون په خپله کلنۍ خبرې غونډه کې د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا د اقتصادي حالت د ناڅاپي ښه کېدو یادونه وکړه، او دا یې د ټرمپ د جدي بریاو یو مثال وباله. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاو ته یې هم اشاره وکړه، او د ټرمپ مخالفین تورن کړل چې د ده د کمزوري کولو هڅه کوي. خو دواړو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
بلې، تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه. آیا د شمالي کوریا په برخه کې د امریکا او روسیې دریزونه نږدې سوي دي؟
کرملین وویل چې دواړو ولسمشرانو په دې اړه بحث وکړ چې د شمالي کوریا د ډیر خطرناک حالت لپاره د مسلې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. البته د شمالي کوریا په اړه د امریکا او روسیې د دوو ولسمشرانو ټلیفوني خبرې د هغو هڅو په لړۍ کې وروستی تماس دی چې په ترڅ کې واشنگټن او مسکو دواړو له پینګ یانګ سره د خبرو د پایل هڅه کړې ده. روسیې په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته یو پوځي پلاوی واستاو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل دی لیوال دی چې له شمالي کوریا سره له مخکنیو شرایطو پرته لومړی غونډه وکړي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو کې له بریا وروسته او د کار له پیل وروسته تل د شمالي کوریا او د تهران د ایران د اټومي پروګرامونو په اړه ډیر سخت دریس خپل کړی، او دا دریس تر تیرې اونۍ پورې کله چې ښاغلی ریکس ټلرسن دا وینا کوله لهم جدی جدی وو.
ډیر مننه احمد تکل. ومردل چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. په دغو خبرو کې د شمالي کوریا مسله هم یاده سوې ده چې د اټومي پروګرام په اړه یې د نړۍ بیلابیلو مشرانو انتقادونه کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ امنیا قمندان غواړي په دې ولایت کې د شیزینا پولیسو شمیر زیات کړي. دا مهال په دې ولایت کې نه شیزینا پولیسي موجود دي. تفصیل روح الانوري.
په کونړ کې د حاکمو دودونو او د کورنۍ لخوا د یو شمیر بندیزونو له امله خځې په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې نه ښځینه پولیسي موجود دي. یو تنه چې د امنیت قومندانۍ مخې ته د قراول ترڅنګ په یو کانتینر کې ناسته ده او پاسپورټ اخستونکي خځې تلاشي کوي. د ځان پیژندګلوي وروسته یې ازادي راډیو ته وویل یو میرمن چې د پاسپورټ ترلاسه کولو د پاره امنی قومندانې تراغلی او د خزینه پولیسي لخوا تلاشي شوی وایي د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر وای په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات دی، ځکه چې یو شمیر کسان د خزو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
د سډیر جرمونه منګه ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي او به نکړي شي چې خپل هغه شوم په دې تر سره کی. نو د دې شتون ډیر زیات ضروری دی.
هغی ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړي چې څو خويندې پولیسو کې دندو خستلو ته چمتو کړي.
موږ په مجموع کې فینن نه نفره چې زنا پولیس لرو، البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورت کې دي، په کراولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر یو څلور نفر ته ورسو چې موږ به قراران اعلانونه ورکړي دي. زموږ د خوند سره مو د علماي کرام او بزرګانو سره مو د مپووی په هوی په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیس ته د قصخنې ولیدي.
په کونړ کې په خوا د خزینه پولیسو د نشټون لامل ډېر ستونزې موجوده وي. حتی د ولایت مقام او قومندانۍ ته به چې خزي داریزو او پاسپورت خستلو د پاره تللی، د هغوی تلاشي د پاره هم څوک نو موجود.
په کونړ کې د شیزینه پولیسو شمیر زیاتیږي. په دې اړه راپور واورید. په اورزګان کې د زندانی شوزو لپاره زندان پرانستل سو. تر دې مخکې دغه شیزی د قومي مشرانو یا هم شیزینه پولیسو په کورو کې ساتل کېده. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر داسې مهال د شوزو لپاره زندان پرانستل کېږي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. که څه هم د دغه ولایت ځایي چارواکي د ښځینه زندان د پرانیستې خبر ورکوي، خو دغه زندان په ځانګړي بودیجه او یا هم په ځانګړي ځای کې نه دی جوړ سوی او یوازې د نارینه په زندان کې یوه کوټه د ښځینه برخې لپاره بیله سوې چې ساتنه یې هم نارینه پولیس کوي. او بل دا چې په دغه زندان کې اوس یوازې دوې مېرمنې ساتل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مجرمې ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کور کې ساتل کېدې. په دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقیو عمری د یاد زندان د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زندان په پرانیستلو سره به د هغه ښځو په وړاندې ستونزې کمې سي کوم چې په حبس محکومېږي. نوموړی وایي چې دوی له دې وړاندې ښځینه زندان نه لرلی او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وه.
ځکه تاسې ته چې وایم موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په محبس کې درلودې. زه د نقص راپورونه به تاسې شاید هم اورېدل. موږ د ډېر موږ جنایي او سرانوالو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. نو نن پر دغه وتوانېدلو چې موږ د ښځو محبس ابتدا کوي.
که څه هم دغه ښځینه زندانیانې له نارینه زندانیانو سره په یوه زندان کې ساتل کېږي، خو د دغه زندان مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه زنداني ښځو څخه به پوره ساتنه کوي. د یاد زندان مسؤول سمنوال عبدالولي صافی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه زمينه منګه برابر کړله او ما بس مرتفال کړلو ان شاء الله که مشکل بنوي او دا د روزګان خلکو لسته ز ډاډ ورکوم چې کم خزینه ما بس چې زنانه راځي دا په حسن صورت سره ساتل کیږي او د روزګان خلکو ته کوم مشکل نه.
په ورته وخت کې هغه زندانیانې چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې د ښځینه پولیس په کور کې ساتل کېدې وایي چې د یاد زندان په پرانیستلو سره خپل ژوند ته تمه پیدا سوه او سر یې خوندي سو. یوې زندانۍ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته داسې وویل:
و خود مت خطر احساس کوم له څوک پراسه مړه مو کې به موارد یا مالاري کې یا مو چمره خوشاله په ما بس کس و ما بس نو مر ګرده لالي کړم خپل پر ځانو بیرې تل مر تل ما بس جوړ کې په حال دي کې مر خوشاله په ما بس کې بنست
ډیر خوشاله د دولت ډیر خوشاله مر ست جام کاری و کې
د یادونی ورده چې په دغه ولایت کې لا هم دغه مرمنو لپاره چې د توتريخوالي قرباني وي دا من کور نسته او د تور ټمبو شاته پرتی دي چې شپه ورځ ور باندې ظلمونه کوي او ځان لپاره د امن کور پیدا کولای نسی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زیناو ورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وای دوه هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیرین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو داسې وړاندیز ورته کړی خو کابل لا نه دی منلی. د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هاوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه سوي دي. دا پېښه د سنچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې د دوشنبې له ورځې راهیسې جګړه روانه ده او ډېر خلک بې کوره سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو څو ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې 22 پوځي عملیات کړي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي او زیات اندازه وسلې هم نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم دا راز د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د اقتصادي ودې په اړه هم بحث کړی دی. د سوریه د سولې د خبرو اتم د ورچ پرون په جنیوا کې پیل شوی و له کومه پرمختګ پر پای ته رسیدلی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې پرچې په خبرو کې پرمختګ ونوسو د بشار الاسد پر استازو ور اچولې ده. نوموړي ویلي راتلونکي اونۍ به په دې اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. او هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وټولو امر ورته سوی وای د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تشدد او طبيعي آفتونو زرها او قربانیان د ډیرو مهمو مرستو به برخي سي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندوی ټولنو استایستوب کوي وای 98 میلیونه وګړي پر بشري مرستو باندې ژوند کوي. د پاکستان حکومت تر شلو خیریه موسسو ته ویلي چې په دوه میاشتو کې په هغه هیواد کې خپل دفترونه بند کړي او ودیوزي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت صدې اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ولایت په ولایت پروگرام کې د پکتیکا پر وضعیت خبرې کوو چې دغه ولایت ولی به مو میلموي. که تاسو هم د پکتیکا په اړه کوم پوښتنه یا نظر لرئ کولای سي چې پروگرام ته زنګ راوهئ چې د مبشین له دوه تر دریو بجو له ازادي رادیو په مستقیم ډول خبريږي. د تلیفون شمیری هغه وخت اعلانیږي. لپاکتیکا څخه ورزو خوسته د پنځم پرز نه وخت د خوست ولایت اړوند د منګلو او مقبلو ترمنځ موافقه وسوه چې وسلول اربکی به لخپل مرچلونو څخه راکښته کوي او اوربند ته به غاړه ژدي. د منګلو او مقبلو ترمنځ دشتو او غرونو پر سر لانجه چې لزګونو کلونو رئیس روانه ده. یو ور بیا د دوړو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوی چې یو شمیر خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم او وشته ده. د خوست چارواکو که څه هم په دې جګړو کې د دوړو لوریو د وو کسانو د ټپې کېدو خبره کړې خو ځایي اوسیدونکو ویل چې درې کسان په دې منځ کې وژل سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د پنځشنبه ورځ نه وخته د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسیدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منگل او مقبل چې په یاده سیمه کې د بازیغر او سینزلې دخته پر سر للسګونو کلونو راپدې خو قومي لانجه لري لتیرو خو شاله سور زو راهیسی یو زلبی او وسلوال اربکی مورچلو ته خطرې او د سه شنبه تر ورځې پر یو بلوري د سپکو او درنو وسلو داسې کولې. ډاکټر اکرام خپلواک د مساخیل ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګلو د مشرانو سره تر کتنې وروسته آزادۍ راډیو ته وویل
منګل ته د منګلو د قوم سیمې ته راغلي یو. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامي قوتونه اربکي او د دوی وسلوال قوتونه د اربکي تر نامه لاندې چې د ټولو مختلف ولسوالیو نه راغلي له نن نهسته به د ټولو خپلو سیمو ته حرکت کوي، جنګ به نور نه وي.
د ښاغلي خپلواک په وینا چې د جمعې په ورځ به حکومت په دې کار وکړي چې د منازعې په سیمه کې د فیصلې د تطبیق تر وخته یو بې طرفه حایل قوت د دعوی په سیمه کې ځای پر ځای کړي.
حکومت د دغې سیمې د مسؤلیت لپاره او د جنګمندۍ لپاره یو بې طرفه حایل قوت د دواړو قومونو په خوښه چې حکومت به مکلفیت لري چې د ټولې منازعې چې د دغې سیمې په اړوند وي میاشتې پورې تطبیقوي.
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه وویل هغوی هم پلاوي ته بشپړ واک ورکړی او موافقه یې کړې ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصلې د تطبیق سره به مرسته کوي.
مقبلو واک هم راکړی او مقبلو فیصله هم کړې ده چې هر ډول عایل قوت او هر ډول دزبندي یا اوربند کوي موږ یې ته آماده یو.
د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه لسیزه کې د مرکزي حکومت لخوا ګڼ پلاوي توظیف شوي، هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بیرته مات شوي دي. اکرم خپلواک هم دې اندښنې ته په کتو ویل
موږ دا ځل تعهد ورته لرو چې انشاءالله له دې سبا دا هیئت فیصله نهایي کوي او د دواړو قومونو په خوښه به محلي اداره د تطبیق عملا اجرا کوي.
که څه هم د تېرې سه شنبې په ورځ د جګړې سیمې ته افغان ځواکونه ورغلي او هلته ظاهرا جګړه درېدلې خو د دواړو خواو اربکي له مورچلو نه و راکوز شوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه د لنګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرې غدم موږ د پیراخلو د کلی نه د ساحل نه را ماجر شوی او د شاله منراغله کورنه زندګیر نه پاتې کړی اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زر د لوړو چارواکو نه موږ دا هیله کیږي چې موږ غم وخوري. موږ زلاله ما شمال یخنی تباہ او برباد کړی یو مسلمان غم نه کوي. و سلام په سلام
السلام علیکم کز ما زه غوړی ته غام ده دی ته د زوج په لای سکي دی او مې سکي دی کوټ کور او ته دی د کوروسه ته پیان زخنان د خاکرې زول سوالي د محمد جنوس نه ما خبره کوم او کوټ کور او ته دی د کوروسه در په در نن د جيبه کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسیج مومنان پسیج در بدر کوټ کور مامورین مدار دي چې زنګ ورته وای په دې چې پاج نه چې کې نه ده او مو سی کوم سره سره کړه د نیر سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو ده وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا مست مامورین مخ په دې مول په باره کې چې هر څه ده ما جوړ په باره کې راوړ کې چې هغه ته دغه مامورین سره نه نه باسي که خپل سړي ورته څنګه ولای شي ورته ولای شي ورږي کې کنه زموږ مامورین او رئیسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په باره کې. السلام علیکم
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د لندن او نیویارک ترمنځ سفر را لنډیږي دا چې څنګه اسمت څاروان براته وي.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاوه چټکی او د شغله نظره آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو هوای زیاته ککړوله او شغه ډیر لوړو. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد دیرش برابره ټیټ شاخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د برېټانیا میل ورسپانی په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2000 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچیانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوی دی چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې حقیقت څه دی اونیز پروګرام خپریږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ او تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده. هله دا د دې خبرونې تر پای را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هر کله وایو کې پایلې لدینه کوچې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لته رسو کلونو را پدې خو سومره ورته رسیدګي شوی او سومره حل شوی دي.
ګوره داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نوه رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو، موږ دی و کمونیستیست سیستم نه راغلو یو 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 پیشرفته اقتصاد سیستم ته یاد اقتصاد بازار سیستم ته دلته یو ستونزې راغلی، تصدیانیزم خطش مشولی. نو په دغه کې دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کړی، د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل. په آخر وخت کرزی صاحب کې موږ تشخیص وکړو تقریبا 3000 پابلیکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حیات سوهند آن دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروسته د دینه او هیڅ نوه کومک هم ورسونه شو، ما در طرد وکړو چې 15 صنعتي پابلیکو ته دولتي لمزه کا ورکړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولی چرخي صنعتي پارک او صنعتکاران په کار شول، ورو 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 په وکړي جوړ کړي. بروس د دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو، هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکاران مو ورکو. د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دې ته کنوینس او آماده کو چې دولت وایي چې وس خو تل د کومکونه خو نشته، وس باید صنایعو ته تاسو توجه مخکې کړی و، صنایعو ته باید تاسو توجه وکړي. هغه مغه وو چې د کرزی صاحب د حکومت په آخر کې دولت دې ته متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل. ته دې نه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي، په دغه څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. تاور دی مثال یولس موانع وي د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وي. موږ نه شوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په تاور دی مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد د یغو شي را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو، دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپدې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه کړه، تناسه اجستم کړه. چولین د مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل، دا یو دم چې کله د کوکولا او د نورو کمپنیونو ایجاد شوی، په دې تعرفه مو 50% لوړکه هغه د چي تاسو وزګوري په بخش دي مشروبات غیر الکولي کې کاملا د خود کې په اړه دا ورچیدو
کمی زیاده سه ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجوده وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک د کندهار صنعتي پارک ته ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشټون لامل تل لزګونی فابریکی په ټپه باندې ولاړې د ډول د کابل صنعتي پارک د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې وی لته رسو کلونو را پدې خو اوس وته سمره رسیدګی شوه
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متأسفانه ډیره غټه ستونزې چې موږ لرو د برق ستونزې لرو ما مخکیم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشایی جوړ شو چې متأسفانه چې هغه ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې د داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغه ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسره شي انهار او بندونه جوړ کړو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق کولای دا شو چې اوس نو کړه تنه د درونټې برق اوس د نغلو برق هم لګ لګ سړي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څنو صد برق غمه خوړل شوی اما در نه د اوس 30 میگاواټه برق پنیګرور کړي خو مخ پنیګرور کړي د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موږ 100 میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوای چلاولای لري زیات بو اوس موږ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پولیچرخي کې استعمالو اما دولت غوړو چې 100 میگاواټه نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق کنه دی دا لاینی شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی غزنی ته ولور شي کندهار ته الته کوم یو چې لګ برق دی هغه برق بالکل به کیفیته برق دی تنها الته جنریټورونه دی جنریټورو په طریقه باندې یمو خپل کې صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پځه پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 50% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته کدا غستونځه ټوله حال شي یعنی په ټول افغانستان کې بل خاصه حل شي خو په پخا کې خداسه نه و ګوره وز ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکه شل میگاواټه برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادی لار ده چې زراعت میکانیزه شي او صنعت په پوه دري مادن استخراج شي د دې لپاره د دې په اصطلاح زربنا د زربنا برق دی که برق نه وي هیڅ نه شي کولای
د زمکه په برخه کې ستونزه سمره حل شوې
د زمکه په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی زمکه ستونزه دوی دوی دی دلته زنیم زکه دي چې دولت لکه تاسو می وځست اشاره وکم زکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې زنې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان درڅ نه لري نه دولت ټاک هغه ورکولای شي کریډیټ ورکولای شي چې بیرته خپل پابریکا په اړه کا یاد ادم دی ډمپینګ دی بیرونی ملکونو یاد پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کومک وکړي ترڅو موږ پابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځنې پابریکات تاسو درې دلی یو تعداد چې نوې سرمایه‌گذاری رسی چې سرمایه‌گذاری وشي هغه ته هم ځکه نشته ځکه موږ په کابل کې درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوی یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولای دی هغه دولت موږ تر کړای سکتوري خصوصي ته او دولت اوس د پلان لري چې د موږ 15 شپږ پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کول چې تاسو محمد محمدی دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کو خلق قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پوسټ توزی شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درینیم زره جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشم دیغه ته را جوړ شو څوک راغلل بس ټول یو نیول لازمي قوالای پی تیر
چا غصب کړ
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړی وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړی دی نه موږ به در نه واخلو صنعتکاران عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصي او دامي قواله ده او زخه خزلمه چې کورونه پکې جوړاوم که پارک پکې جوړاوم دای مخبل کړ دی موږ دې تشویق کو چې دای که پارک جوړ کو
بالکل کمی زیاده سبب د زمکه په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې زینو پنګچونکو زیات زمکه نیولې ده او کار پکې هغه عمره پاغه شکل باندې نه کوي دا سونه واقعا موجوده ده دا سونه شته تاییدوي
زه هیڅ کله نه تاییدوم وروره هغه پنګوال چې دوی مزکه نیولې ده مزکه فکر کوم چا بنیولې وي زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات هم ځکه نیولې ته وګوره چې دغه معیار څه شی دی هغه ځکه موږ هتا اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې ځکې دي چې هغه غیر پاله دي غیر ځکه خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چا تم ځکه ورکړی وي وغه د غیر پاله وي زه خو داسې مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لوعقل هغه دی و مثال ورکو چې په پلانکی ځای کې چم ځکه نیولې یا دولت ورکړي دولت په هیڅ صورت کې مثلا دا سمځکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکو صنعتي دی پولی چرخی کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتی درکړي ممکن د غوم ځکه غیر پاله وي نور خو زه داسې غیر پاله مځکه او د ځنې صنعتکارانو مځکه داسې دا چې په کرای ورکړي پابریکای سوزیدلې به شارګون ملامت ندی یا بنکراپ شوی مځکه بل ته په کور کرا ورکړي او د موږ هم تلاش دادی افغانستان ولسمشر د وسای حتی ان کړای اغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي پالیات نه کوي یو ټال ته جوړ کړی وي بل چې د دې مخالف اغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري بل صنعتکار ته په کراور کړی اې دې سموږ زیات مخالفت نه لرو ممکن د دې توانمندي نه وي اې دا ماشينالات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمیر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوي دي او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم د ګران هوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان د تجمن نیو چې موږ تولیدات خوي موږ خپل د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته حسوي چې باید موږ تولیدات او کیفیت خپل خکړو کله تولیدات او کیفیت خپل خ نه کړو اولین لوی ضرر یې خپل فابریکه دار تر راځي ځکه د فابریکه سقوط کیږي د رقابت نشي کولای په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته حسو کول چې په مابین کې خپل کوم څغی او خود دغه تولید که زه درته وایم چې په اول ارواز دې موږ سل په سل کې تولید را وباسو دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ د کمره تاسو ګورئ د وسایل ګورئ بوټ ګورئ جامې ګورئ دا په اول کې داسې نه وي دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي سلولی ګریجولی د حالت راغلی نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی ډیر مخکې راغلی موږ سیخ ګل تولیدو د سیخ ګل بابر و ماته چا ویل ما د سیخ ګل نمونه جاپان ته وړی و الته می ډاکټر اخسته ویل الته ټیسټ کو د موږ سیخ ګل د جاپان د سیخ ګل نه هو
سو قلمه کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدل شو د ترڅنګ په د گاونډیانو سره رقابت کېدل
شي فکر کوم د دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په حساب کېدلی شي او د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلیدلي نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم چیلنج ورکوم چې ما
چاپ او بستبندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولیس چارخي کې په دې کابل کې داس پبلیکې درته خایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې ایران لري او پاکستان ولکه دوبی لري.
غوښتنې مسدی خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه.
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په صلاح او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه ده چې په بل مثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفه باید لوړ شي، دولت یې هر وخت وړوي پې. دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه ده چې موږ وایي د زیربنات دولت باید توجه وکړو. چې حل را ده چې یا دولت په خپل کې توانمندي لري پارکونه جوړ کړي او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربنا کامل جوړه کو. مثلا په زیربنا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو تر څو هلته تولیدي فعالیت صورت ونیسي. او دوه برخه ده قوانین دي چې قوانین هم ځینې ټکر لري، کمونیستي قوانین په خوب پاتې شوي، ځینې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در ډیر سهل کو شفافیت ما و انتراوړي در ډیر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته څناسه لکه هغه زیربنا په بحث کې دي توجه وکړو. او بل تر ټولو مهمه ده چې کریډیټونو ته باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان و میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه او یاد نورو بینکونو سره چې موږ پیسې دي، خصوصی بینکونو سره، دولتی بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او د خو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو د غوټې په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیات مننه کوم زیاده سب کور
کور مو با.
Bye. شو خلاص دميني راز نمي خبر شو خلاص وسخو دكورة رابة هر شو خلاص ركي بانتا شلو زمال لیا رکی بانتا تا شلو زمال لیا وی تیرا پیا چی بے وفا لیا تیرا پیا چی بے وفا لیا بے وفا بے وفا بے وفا